د ماشام شپږ بجې سوي درنو دوستانو پروګرام ته ور بیا بخیر راغلاست. خبرونه زفرشته جلالزی وړاندې کوم. تر شپږ نیمو بجو به د ازادي راډیو د نن ورځې په دې وروستۍ پښتو خبري مجله کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کړو. اول خبرونه لرو. سالی محمد سالی د دې ساعت د مهمو خبرونو له تفصیل سره.
زما سلامونه هم منې. په پیل کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. په پکتیکا کې نن تر غرمې مخکې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دولس ملکیان ووژل سول. د افغانستان د پیوستون ګوند او د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو په کابل کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغو کسانو محاکمه وغوښته چې په دې وروستیو کې یې ملکیان وژلي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عراق په جنوب بصره ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې شپږ کسان ووژل سول او تر لسو ډیر نور ژوبل سول. بل خبر دا دی چې په لیبیا کې ګڼو کسانو د ترابلس په زرغون میدان کې په لاریون کې له مامر القذافي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. بشپړ خبرونه اوري. په پکتیکا کې نن تر غرمې مخکې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دولس تنه ملکیان ووژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د پکتیکا والي محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې سوې او په وژل سوو کې دوی ښځې او پنځه ماشومان شامل دي. په خبر کې ویل سوي چې د دې پیښو قربانیان ټول د دوو کورنیو غړي وو چې د پاکستان له کوټې څخه د پکتیکا وازی خوا ولسوالۍ ته روان وو. ولسمشر حمید کرزي د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پیښې عاملین غندلي او دا یې د اسلام او انسانیت ضد عمل بلل دی. کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د پیوستون ګوند او د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغو کسانو محاکمه وغوښته چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې ملکیانو ته تلفات اړولي دي. دا مظاهره د کابل ښار د شاید شمشیره ولی څخه پیل او په پښتونستان واټ کې پای ته ورسېده.
دا کسان چې دا کوم دا بمباری نه کړی دا باید محاکمه شي. بے گناہ ولس وجل کیږي راځي بمباری نه کوي دا څه چرګان نه چې وجل کیږي دا انسانان دي. باید دا کسان چې دا کوم دا بمباری نه کړی باید دا محاکمه شي.
تر دې مخکې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکیانو د وژنې له امله په کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې هم مظاهرې سوي دي. جمهور رئیس کرزي او ولسي جرګې هم په کونړ کې د ملکیانو د تلفاتو له امله پر بهرنیو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېره اونۍ کې د وړمې اونۍ په پرتله د افغانستان په سطحه جنایي پیښې 9% زیاتې سوي دي. د دې وزارت وایان زمري بشري نن په کابل کې خبرلانو ته څرګنده کړه چې یو نیم سل تنه مشکوک کسان د جنایي پیښو په تړاو نیول سوي او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د زیاته کړه چې په تروریستي پیښو کې په تېره اونۍ کې 15% کموالی راغلی او د یوه اندازه وسلې او چاودیدونکو موادو د نیول کېدو تر څنګ له 9 تروریستي پیښو څخه هم مخنیوی سوی دی. د شغلې بشري په خبره په تېره اونۍ کې د مخدره موادو څو کارخانې ویجاړې او یولس تنه نشه یي توکي په افغانستان کې ترلاسه سوي دي.
د 15 کارخانې د مخدره توکو چې له منځه وړل سوي دي د هلمند او ننګرهار په ولایتو کې له منځه وړل سوي دي او عمدتاً په دې وروستیو کې اکثریت لاسته راوړنې زموږ د ننګرهار ولایت د سرحدي ولسوالیو کې منځته راغلي دي.
زمري بشري وویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور هم 16 کسان نیول سوي دي. د افغانستان په باب وروستی خبر دا دی چې د ولسي جرګې غړو د کندهار ولایت استازی خالد پښتون نن د دې جرګې د لومړي مرستیال په توګه انتخاب کړ. د ولسي جرګې د لومړي مرستیالي څوکۍ د نن ورځې په انتخاباتو کې راحله سلیم د شغلې پښتون په وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه. د ولسي جرګې له غونډې څخه د ازادي راډیو خبریال خبر ورکړ چې په دغو انتخاباتو کې 215 تنو وکیلانو رای ورکړې چې راحله سلیم او یا او خالد پښتون 114 رای ترلاسه کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی څرګنده کړې چې د دې جرګې د اداري هیئت ټول غړي انتخاب سول او له دې وروسته به ولسي جرګه د نوي کال پر بودیجه بحث وکړي او د کابینې پاتې وزیران او د سترې محکمې غړو ته به د باور رای ورکړي. دا هم د سیمې نړۍ څورستي خبرونه. د عراق په جنوب بصره ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې شپږ کسان ووژل سول او تر لسو ډیر نور ژوبل سول. د بصره د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې رئیس علي المالکی وویل د برید هدف د امریکایي پوځ د موټرو کاروان و خو چاودنه پر هغه بس موټر وسوه چې ملکي خلک یې انتقالول.
الحادث هي عبارة عن عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق
دا یوه د پیش ایالت د ریل ګاډي پټلۍ ته نږدې سړک د غاړې د شخصي بم چاودنه وه. هدف یې د امریکایي ځواکونو د موټرو هغه کاروان و چې له هغه ځایه د تیرېدو په حال کې و، خو چاودنه هغه بس ته نږدې وسوه چې ملکي عراقیان انتقالول. په پیښه کې شپږ کسه وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو دلانه د څرګنده چې په وژل سوي کې څو تنه ښځې او ماشومان دي. په عراق کې د 15 کلونو مخکې په پرتله نه امنیت کمه سوي، خو بمي حملې لا هم روانې دي. تیره میاشت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې نږدې 200 کسان وژل سوي وو. په لیبیا کې ګڼو کسانو د ترابلس په زرغون میدان کې په لاریون کې له معمر القذافي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د قاهرې پوهنتون یو استاد حسین کریم وویل چې دوی ولې دلته راغونډ سوي دي.
This is the time of victories in Libya and as you see
دای وای د لیبیا کې د بریا وخت دی. تاسو نن ویني چې تیر شپه او نن سهار د لیبیا د خلکو لپاره د کامیابی شېبې دي. د خلک چې تاسو ویني د لیبیا حقيقي خلک دي. په دې شرط کې هیڅوک د قذافي مخالفت نه کوي. نن په ملګرو ملتونو کې خلکو ته وایي چې د لیبیا خلک ځواکمن دي او خوشاله دي چې خپل د زنونو استازي توپ کوي. په داسې حال کې چې د لیبیا حکومت ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفانو په مهم مرکز کې ډېرې بریاوې لري، نن سهار وختي د لیبیا په مرکز ترابلس او د ممر القذافي د استوګنې د سیمې په ګډون په نورو ګاونډیو ساحو کې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د لیبیا چارواکي وایي دغه ډزې د قذافي د پلویانو له لوري پیل سوې چې د چارواکو په خبره په مرکزي لیبیا کې د ستراتیژیک ښار او د تیلو د مهم مرکز راس لانوف ښار د نیولو په خوشحالۍ کې پیل کړي. په راس لانوف کې مخالفانو ویل چې دغه ښار د دوی په کنټرول کې دی. له هغې رئیسې په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې جنګي بیړیو د دې ښار د تیلو یوې ساحې ته نږدې دوه توغندي وتوغول. د لیبیا دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې قذافي ته وفادارو ځواکونو له مخالفانو څخه الزاویه او مصراتا ساحلي ښارونه هم نیولي. دغه راز په ختیځ ښار بنغازي کې د پرمختګ په حال کې دي. بنغازي د قذافي د یو تلویشت کلنې واکمنۍ پر ضد د پاڅېدلو مظاهرو اصلي مرکز دی. د حکومت دغه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د مخالفانو ویاند وانیف بونو بوو هنادا د حکومت هغه ادعاوې رد کړې چې ویلي وو راس لانوف ښار نیولی. دوی د لیبیا خلکو ته انقلابي ځواکونو په خپل بیان کې تایید کړه چې دوی لا هم پر هغو سیمو کنټرول لري چې آزاد سوي دي. د قذافي د وفادارو رسنیو راپورونه غلطي حقیقت نه لري. تاسو خبرلانه هم ومنله چې موږ په دغو سیمو کې چې آزاد سوي بشپړ کنټرول لرو. دغه اوازې غلطي دي. زموږ تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره هیڅوک نه دی رامخته سوي. په مصر کې د حسنی مبارک له لوري د ټاکل سویو چارواکو د لری کولو په لړ کې د دې هیواد لپاره د کورنۍ چارو نوی وزیر وټاکل سو. جنرال مسعور العیسوی د دې هیواد دولتي خبري اژانس مینات ویل په مصر کې د نورو مسایلو تر څنګ د امنیت ټینګول ورته لومړیتوب لري. د ترکیې محکمې امر وکړ چې دوه پیژندل سوي خبریالان به د محکمې تر بشپړېدو پورې په بند کې وي. ادعا کېږي دغو دوو خبریالانو په 2003 میلادي کال کې د دې هیواد د اسلام پال حکومت د نسکورولو لپاره د کودتا په طرحه کې لاس درلود. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس خبر ورکړی چې تحقیقي خبریالان نادم سینر او احمد سیاک ته د زندان کېدو امر وسو. اورسته خبر ده چې په سربیا کې د جنگي جرمونو یو څرنوال وایي گاونډي هیواد کوسوو ته د انساني غړو د قاچاق د ادعاو په څیړلو کې د کم سرعت له کبله خبرداری ورکړل شوی دی. د سربیا یو رسپانی بالیک ویل څرنوال ولادیمیر ویکتسوویچ په کوسوو کې د اروپایي ټولنې د قانون د حاکمیت پر ماموریت انتقاد وکړ. ویل دا چې یو لیکس د انساني غړو د قاچاق د مسلې لومړنۍ څیړنې پیل کړي دا هیڅ معنا نه لري.
ساعت ده ماشام شپاش بجه او ندقیق اسبه پرونه کې به د کابل د مظاهرو او ریپا د حال کې چې وخت نه وخت په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په ضد په بیلابیلو ولایتونو کې اعتراضي مظاهرې کیږي. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو به واوري چې وایي په تېره یوه اونۍ کې ملکی تلفات کم شوي دي. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ختیځو ولایتونو کې د هغو افغانانو د شکایتونو په ارتباط څه وایي چې وایي په دې وروستیو کې د پاکستاني لوري لخوا پر دوی راکټي حمله کیږي. په افغانستان کې د بیوزله او زیانمن سوي طبقه د ستونزو د اوریدو او د ستونزو د حل لپاره د اروپایي ټولنې او د کلید ګروپ ترمنځ د ژوند بدلون په نامه یو ګډ کمپاین پیل شوی. په نورو مطالبو سربیره به په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو کې د لیبیا حالاتو ته کتنه وکړو او وباورې چې نن د لیبیا د مشر معمر القذافي پلویانو د حکومت د دغه اداره هرکلای وکړ چې وایي ځواکونه یې د تیلو د یو ستراتیژیک بندر شهر په ګډون ځینې مهمې سیمې برتنی ولیدي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستانی ځواکونه په ځینې سرحدي سیمو کې د تیرې اونۍ د درنې وسلوالې حملې له امله رسمي بخښنه غوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موضوع د افغانستان ناټو او د پاکستاني ځواکونو په درې دیرشمه درې اړخیزه ګډه غونډه کې مطرح شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو په دغه حمله کې چې تیره اونۍ کړې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. تر دې مخکې موږ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو شکایتونه درلودل. دا چې د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط نور څه وایي معصوم میوند په دې ارتباط لا کابل رپورت وړاندې کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر خاوره د توغندوی حمله په صحو وسوي او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول بخښنه غوښته. پاکستاني ځواکونو تیرونی او تر هغه مخکې څو ځله د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ پر بیلو سیمو حمله کړې چې یو شمېر افغانان یې ژوبل کړي او له کورنۍ بې ځای کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ترهګرو سره د مبارزې پر وخت دغه راکټونه د افغانستان خاورې ته راغوښتي دي.
سی جانبی که بین افغانستان پاکستان و
په هغه درې اړخیزه ناسته کې چې د افغانستان پاکستان او ایساف لخوا وشوه پاکستانی لوري بخنه وغوښته. شاید تاسو هم لیدلی وي او هغوی دا یوه صحوي پیښه وبلله نه قصدي، اوس دا اشتباه وبلل شوه. دا چې په راتلونکي کې څه وکړو سخته ده. مونږ نه پوهیږو چې تکرار به شي او که څنګه، خو زموږ هیله ده چې بیا تکرار نه شي.
د
افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د لاهور په درې اړخیزه غونډه کې پاکستاني چارواکو بخښنه غوښتې ده. راپور نه وایي چې دغو توغندیو په سیمه کې د خلکو کورونو ته زیان اړولی، خو د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي بیا وایي چې پاکستان په لوی لاس دغه ډول کارونه کوي او د عامو افغانانو او چارواکو عکس العمل راپارول غواړي. د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي غرضی خواخوږي وایي چې باید پارلمان او حکومت په ګډه په دې اړه کار وکړي.
ولسي جرګه، مشوره جرګه، د ولس د ګټو په خاطر باید د حکومت سره او د ولسمشر سره د مسؤل شریکه کړي او ولس یو تصمیم ونیسي چې موږ په بارلاندي او ګاونډیان اندښنه کوي، موږ خلک ژغورل کېږي او خلک وژل کېږي.
د افغانستان پر خاوره په داسې وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د درنو وسلو حمله کړې چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هیواد کې د ولسي خلکو وژنې خلک په اندېښنه کې کړي. ولسمشر کرزي په دې اړه ولسمشر باراک اوباما ته هم خپل اندېښنه ښولې او د ولسي خلکو وژنه یې جدي ستونزه بللې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د درنو وسلو تر حملې وروسته څېړونکي او عام افغانان له حکومت څخه غواړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
بمو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګوشته ولسوالۍ کې د ننګرهار ولایت او همدارس په عمومي ډول په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په ارتباط څه نظر لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تیره اونۍ په دغه هیواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله او تروریستي حملو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په خبرونو کې مونږ نن هم له کابله د مظاهرو رپورټ واورید چې په تیرو دو اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په دې ارتباط مظاهرې وسوي چې باید د ملکي خلکو تلفات کم سي او مخنیوي وسي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څه وایي چې په تیرو اونیو کې په څه ډول د ملکي تلفاتو په شمیر کې کمښت راغلی، په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسي له کابل رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې له دوی سره موجود شمیرې ښایي چې په تیره یوه اونۍ کې په هیواد کې په کیدونکو تروریستي فعالیتونو کې په سلو کې 15 او د عامه خلکو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 16 کمښت راغلی. د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شوې شمیرې له مخې په دې موده کې په ټول افغانستان کې 16 تروریستي پیښې شوې چې پکې ټول 42 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند زمري بشری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سړک د غاړې د بمونو کارول و.
خوشبختانه فعالیت های تروریستی در مقایسه با هفته ما قبل 5% کاهش را نشان میده.
لنیک مرغه د ورمی اونۍ په پرتله تیر اونۍ په تروریستي بریدونو کې په سلو کې 15 کموالی راغلی دی. همداشان لنیک مرغه د ملکی وګړو مرګ ژوبل هم په سلو کې 16 رقم شوې ده.
کم شوه.
د ښاغلی بشری په وینا د تیر یوې اونۍ په موده کې د پولیسو په مرګ ژوبل کې هم 9 کموالی راغلی. نوموړي د وسلوال مخالفینو مرګ ژوبل ته په اشاره وویل چې په تیره اونۍ کې 15 وسلوال مخالفین په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي، 15 ټپیان دي او 2 تنۍ له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. بشری په خپله اونیزه غونډه کې د پولیسو بله لویه لاسته راوړنه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه وښوده. د هغه په وینا پولیس په تیرو 2 ورځو کې توانیدلی چې په ننګرهار او هلمند کې د نشه یي توکو 15 کارخانې له منځه یوسي. نوموړی وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په تور 16 تنه مشکوک کسان هم نیولي دي. بشری وایي هر هغه څوک چې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري قانوني چلند به ورسره کیږي.
هیچ څوک له قانون نه مبرا نه دی. ټول باید د قانون په مقابل کې مساوي مسؤلیتونه ولري او د کورنیو چارو وزارت کار په ټولو باندې تطبیقي، یعنی پولیس استثنا نه دي، که امنیتي ځواکونه هم په بدو کارو کې لاس ولري د دوی سره به قانوني چلند کیږي، که هر څوک اوسي همدا چلند به له هغوی سره هم کیږي.
د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د تروریستي بریدونو او ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د کموالي خبر ورکوي چې په تیرو 3 اونیو کې د ناټو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه زیات اندېښنې راپورته شوي. خلک اندېښمن دي چې په دې ډول بریدونو کې زیات شمیر ښځې، ماشومان او نور ملکی وګړي وژل شوي چې باید مخنیوي وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو دغه خبری مجله د نن ماښام تر شپږنیمو بجو پورې دوام کوي. تاسو په دغه خبری مجله کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو بیلابیل رپورټونه واوري. د کلید ګروپ او د اروپایي اتحادیه لخوا په افغانستان کې یو کمپاین شروع شوی چې دغه کمپاین نوم دی د ژوند بدلون. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې د دغه پروګرام له لارې به د کابل او د لرې پرتو سیمو د بېوزله او سوالګرو ماشومانو او ښځو ستونزې وپېژندل سي او د دغو ستونزو د حل لپاره به اقدام وسي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دغه کمپاین ملاتړ کړی او په دې برخه کې د خپلو همکاریو ژمنه کړې ده. دغه کمپاین له جزئیاتو به اسدالله لودین له کابل رپورټ وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې او کلید ګروپ لخوا په ګډه دغه کمپاین د پیلولو هدف په افغانستان کې د بېوزله ښځو او ماشومانو د ستونزو جوتول او هغوی ته د حل لارې موندل ښودل شوي. دغه کمپاین چې تر ډیره د عامه پوهاوي بڼه لري، د اروپای ټولنې په مالی لګښت به د 2 په موده کې پلی شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سلاکار محمد زاهد حاتم چې د دغه کمپاین د پیل په غونډه کې خبرې کولې، رسنۍ د بېوزله خلکو د ستونزو د مطرح کولو یوه ښه وسیله وبلله. د اروپای ټولنې او کلید ګروپ دغه تړون مهم وباله او د کمپاین په اهدافو یې درنه اچولو په ترڅ کې وویل:
لکه څرنګه چې رسنۍ د ژوند په نورو برخو کې مهم رول لري، دغه سي رسنۍ نقش او مهم رول لري چې د بېوزله اقشارو او افرادو او ګروپونو د مشکلاتو پر مخ کولو کې ټولنې ته دغه او حکومت ته دغه پور پیژندلو کې او دغه په حق لا لازم پالیسۍ جوړولو کې هم مطبوعات ډیر مهم نقش لري. موږ ډیر خوښ یو چې نن دا مسؤلیت مطبوعاتو خصوصا کلید ګروپ دوی دې مسؤلیت ته راځنګلې دي او د اتحادی اروپا په همکارۍ دغه یو کمپاین شروع کړی دی.
نوموړي وویل دغه کمپاین له لارې به وکولی شي بېوازله او سوالګر خلک وپیژني او له کورنۍ سره یې مرسته وکړي. دا کمپاین په داسې محل کې پیلېږي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 9 میلیونه بېوزلي خلک چې معیوبین هم پکې شامل دي ژوند کوي. د ده په خبره د دغو بېوزلو په سلو کې اویا ماشومان دي. د کلید ګروپ د رسنیو د پراختیا مشر ریکارډو ګراسي وویل د دغه کمپاین له لارې به د زیانمنو شوو بېوسه سوالګرو او د سړک د غاړې ښځو او ماشومانو په ژوند په 2 کلونو کې 902 راډیویي او تلویزیوني پروګرامونه، ډرامې، مرکه او گردی میزونه جوړ کړي. خاغلی گراسی زیاته کړه مونږه د یاد شوی طبقې د خراب ژوند دلایل څېړو او ټولنې ته د هغوی د راوستلو په هڅه کې یو.
Knowing what is the situation
دای وی له اوسنوی معلوماتو څخه مونږ په دې پوه شو چې د ماشومان او په ځنګړې توګه د سړک د غاړې ماشومان بیوس د خلکو او بیوس خزو حالت څنګه دی. خو مونږ د دې موضوع د جزئیاتو لپاره د دغو کسانو د ټولنیز بدلون په لارو چارو او ټولنې ته د هغوی پر اوستلو کار کوو. د اطلاعات او کلتور د خبرونو مرستيال او د خزو چارو وزارت حقوقي مشر هم په دغه غونډه کې دغه اقدام هرکلی وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زیاته کړه چې د ټولنې د ښه بدلون لپاره باید فکرونه او ذهنونه بدل شي چې دا د رسنیو له لارې امکان لري. په دې وروستیو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بېوزله خلکو کچه لوړه شوې ده چې له دې امله ګڼ شمېر کسان له هېواده بهر هجرت ته هم اړ شوي دي. ویل کېږي د دغه او دې ته ورته نورو پروګرامونو له لارې به په هېواد کې د بېوزله معلولو سوالګرو او زیانمن شوو کسانو ژوند بدلون ومومي او د هېواد په آبادۍ کې به ښه اغېز وکړي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو نه
زمانو اسماعیل خان ده پکتیا ورایت اوسیدونکی یم. د واورو په سامان باید ټول لارې خلاص شي او د کوتل هر وخت بندي او دا سرکونه بندي. خلک ډېر په تکلیف دي، خلک ډېر سره په زحمت دي. ځکه زه چې ورته ګورم کنه بلدوزر سپره وسترای ده چې هغه سرک ماتی سرک خراب وي. هغه بلدوزر سپره وسترای هغه مو بلدوزر نه سپره وسترای چې مقصد سرک خراب نه کی، مقصد سرک هغه کی د بلدوزر سپره وسترای چې هغه جنجر والا ده. هغه جنجر والا مقصد سرک ماتی سټو سره مقصد بندي کی ډېره او کوتل ډېر بندي
لیار باندې وی پولیس په وی لوړ وی چې پینځر په پولیس تویر کې پرګی دی لیار خلاص وی کبیر دی نکړی نه دی پرګی دی. خلک پر کشته دی خو سپاکونه نشته. خدا کوم تجار ټیکادار نیولې دا ولا ک 15 ملټه کور پکې انده وسی موټر خپل ته ناروغل په خدای راغل مو ولیدل نه یخه کور ټو څومره لیار باندې د لارې وی لوړ دی سیبل نرداس انده مونې ک بو پونه یوړل ولا ک ځنو پیسې ارسته ولې وی ولا بیګه خلک مولونه ک مردار شي وی دی مزدو ولا نه درې درې زره روپیه غوښته نه ور کلمو ته راغل یا بلش په خدای خځي خلک غویګه کی راوړې ما شما ټول په غویګه دا ټکونه می خدای پجات ویل بلش وای دال د دواش پي وکړه مسپخین دی بجری غلی و د سبا نه بجلوړل لیار باندې و ټیکټ دی وس ولی مو ماز بای وغه ولا ټیکټ سوي وغه لیار باندې ټول خلک ازور کوي حکومت ته کماندون ته بلته چې د ویلي دا کور ورشي نه کیږي موټر کې چپا کیږي خو کې حکومت غوتی ویری خارجان خداسي بندوي چې والا کاکا سیبل کوبل موټر سره روان شي خوست المخوم شپینو نوزي څوک ډوره غا کو تکوي خارجي ته حکومت نصیب بل څوک ته وي تنه ډوري کې حکومت ته تنه ډوري ګرایته تنه ډوري
ایا شمیر اوریدونکو خبري مو واوري دي. هم دا وسره سره لسمي د ازادي راديو خبريال المر نيازاي په ټلیفون را سره دی. المر نيازاي په پسمه کې د وضعیت ورستي معلومات وړاندې کړي.
مننه جلالزي. څنګه چې تاسو وویل او پام ته پیغامونه کې واوري تل شول څوره زره هيسته وخت نا وخت د پکتیا او خوست ترمنځ د سټوکنډو پښیمه کې انده ډول د پکتیا یا د ګردیزو کابل ترمنځ د تیری پښیمه کې لارې بندیږي. څنګه چې په څلور بجو په خبرونه کې ما وویل په د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې چې د سټوکنډو پښیمه کې والته لارې بند شوې و او دا لارې ته اوس پرې لانه د خلاص شوې. موږ چې سیمه کې له خلک بند خلکو سره خبرې وکړې هغوی وویل چې تر دې مهاله حکومتي چارواکي په دې نه دي توانې دلته لار پرانیز او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې د دې موټرونو کې نور تیل په ختمېدو دي او د خوراکي توکو مشکل هم لري. په دې کسانو کې هم ناروغان دي، کوچنیان دي او هغه مسافر چې بهر ته تلون کې هم شامل دي.
نو دا خلک په بیدیا کې پاتې دي لکه نږدې کلی ست شاوخوا اوس خو شپه روانه ده. آی واوره اوس هوا څنګه ده؟ دغه د وضعیت معلومات یو څه ورکه.
شبه مخکې په پکتیا ګردیز ښار کې چې اوس موقعیت لرم واوره ورېده اوس درېدلې ده. له دې وړاندې چې موږ معلومات پکې اوس هم په سیمه کې هغه غرنۍ سیمه کې واوره ورېږي او دغه سیمه له ګردیز نه شاوخوا 25-30 کیلومتره لرې ده او هلته د خوراک لپاره دغه څه نشته، نه دوکانونه نشته ځکه چې دغه سیمه غرنۍ سیمه ده او تر دې ترڅنګ لارم خامه ده. نو دوی غوښتنه کوله چې ورته په وخت باندې خوراکي توکي ونه رسېږي، نو د شپې په اوږدو کې به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. شونې ده چې د سړو له امله کوچنیان همدا ډول ښځې هم زیانمنې شي.
د ازادي راډیو د خبریال لمر نیازي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به دا مسله پسې تعقیبوو او وګورو چې نور څه کېږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس له بلخ رپورټ لرو. په بلخ کې د مسؤلینو په وینا د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې خلک خپلو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ازادي راډیو خبریال سمې الله غشتون رپورټ لري.
په شمال ولایتونو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان کال کې تر 200 زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. دا خبره د شمال زون د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر سیم احمد سامی په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په سیاسي دفتر کې د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه او ویل د دې سره چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو کچه راټیټه شوې ده، خو لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د اندېښنې وړ پیښې په کورونو او ټولنه کې ترسره کیږي. ښځې له کورونو څخه شړل کیږي، وهل او ټکول کیږي، لاسونه او پښې ورتړل کیږي او داسې نورې د زور زیاتې پیښې په وړاندې سره کیږي چې په دې اړه دا کمیسیون په روان کال کې د 15 پیښو په اورولو توانېدلی دی او 18 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي دي. سیمامه سامی په شمال ولایتونو کې د پوهې او د علم له زده کړو څخه د نجونو بې برخه کول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بله ننګونه وبلله.
دخترا بالاتر از سنف 6 درس خوانده نمیتوانند. دلایل مختلف وجود دارد.
نمولی دی خزو پولانده دی تاو تریخوال لاملونه به وزلی کمزور اقتصاد، نالوستی، ناوال سیمیز دودونه، جبری ودونه پا بدو که دی خزو ورکول دی میراسی اکونو سخه دی خزو بی برخه که دل اولا خزو سخه دی قانونی ملاتر نشتواله و بالا. کاغلی سامی وی چه پا زن و سیمو که دی ناوال دودون و رواجون و او قمی سیمیز و غیر عادلانه پریکلو لمخه خزی دی زور و زیادی قربانی کیگی. زیادتر در اول پریکل دی سیمیز و زورمندانو لخواد ترسره کیگی. سیمامه سامی پا شمال دره ولایتونو سرپول، سمنگان او بلخ د زندانی خزو حالت د اندېښنې وړ و بالا او ویبه چې په زندانونو کې د زندانی خزو په وړاندې زیاتې ستونزې پرتې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د خبری مجلې ورسته مطلب مو د لیبیا پر حالاتو دی. د لیبیا په پایتخت طرابلس کې نن دغه هیواد د مشر معمر القذافي پلویانو د حکومت د دغو اداو هرکلای وکړ چې وایي ځینې ستراتیژیکې سیمې بیرته له مخالفینو څخه نیولې دي. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې ارتباط یو ځانګړی رپورټ پور کړی. نوریاس نوری به یې جزئیات وړاندې کړي.
د لیبیا د پایتخت طرابلس اوسیدونکو نن سختو ډزو له خبره پاتول. چارواکو ویل د قذافي ملاتړو د حکومت هغه ادعا په هوایي ډزو او خوښیو سره ولمنځله چې وایي ځواکونو د تیلو بندري ښار راس لاونوف او زوایا او مصرته بیرته له مخالفینو نیولې دي، خو مخالفانو د حکومت دغه ادعا رد کړې او وایي دوی تر اوسه په دې ښارونو کنټرول لري. د لیبیا د وسله والا اپوزیسیون ویاند وانیف بوهانا دا د حکومت اداره رد کړه چې ګواکې مخالفان نور د لیبیا په مرکزي د تیلو په بندري ښار راس لاونوف کنټرول نه لري. انقلابی ځواکونه د لیبیا خلکو ته په بیان کې دا تاییدوي چې دوی تر اوسه پر هغو سیمو کنټرول لري چې آزادې کړې دي او هغه څه چې د قذافي پلوو تلویزیوني کانالونو خپاره کړي ناسم دي او واقعیت نه لري. تاسو خبریالانو په خپله تایید کړ چې موږ پر آزادو کړو سیمو کنټرول لرو. دغه اوازې غلط دي او هیچا زموږ پر لوري حرکت نه دی کړی او نه یې هم هغه سیمې نیولې چې د مخالفینو د ځواکونو په لاس کې دي. د خپلواکو خبری رسنیو د راپورونو له مخې مخالفین تر اوسه پر راس لاونوف کنټرول لري. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې جنګي بیړیو د دې ښار د تیلو مرکزي دفتر ته نږدې سیمه پر دو توغندیو ویشته ده. د لیبیا د تیلو ډېره برخه د راس لاونوف ښار او شاوخوا سیمو په تصفیه خانو کې تصفیه کیږي. نن مخکې د لیبیا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د قذافي ملاتړو ځواکونو سرحدي الزوایا او مصرته ښارونه بیرته له مخالفینو نیولي او د ختیځ بنغازي ښار پر لوري چې د قذافي د 40 کلنې واکمنۍ په وړاندې د روان پاڅون د ثقل مرکز پرمختګ کوي. په داسې حال کې چې لیبیا کې شخړې دوام لري، د بهرنیو هیوادونو حکومتونو هڅې پیل کړي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې له لیبیا څخه د نړیوالو ادارو د کارکوونکو د ایستلو لپاره هڅې ګړندۍ کړي، د لیبیا تونس په پوله بشري وضعیت مشخص نه دی. شاوخوا 50 کارکوونکي چې په یوه مخصوصه الوتکه کې له دوبۍ څخه د هند د لویدیز بنګال ایالت مرکز کلکتې ښار ته لیږدول شوي، وایي وضعیت هلته ډېر خطرناک دی. جنتا بنرجي وویل اوسنی وضعیت هلته ډېر ښه نه دی، تر اوسه نښتې روانې دي، خو د دې امکان هم شته چې دغه نښتې پای ته ورسیږي. له دوو اونیو راهیسې چې په لیبیا کې د قذافي د واکمنۍ پر ضد پاڅون پیل شوی، تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي دي. له ډېرو سره اندېښنې راپورته شوي چې که دغه شخړې دوام وکړي، ښایي په هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. قذافي له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، که دی له واکه لاس واخلي، نو ښایي لیبیا د القاعده شبکې په څیر د تروریستي ډلو په مرکز بدله شي.
د نن ورځې پښتو خپرونې پای ته ورسېدې. بله وروستۍ خبري مجله مو درېده. جاوید نعیمي وړاندې کوي. زفرشته جلال، زه اجازه غواړم. تر بیا،
مهربانی شما، زنده باشین. سلام عرض میکنم. از 6:30 به وقت کابل شد. شما عزیزان را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و 6:30 به وقت کابل شد. برای نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. البته انتخاب نایب اول ولسی جرگه افغانستان را در صدر مطالب خبری براتون داریم و سایر تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را هم خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که زرخونه منگل پیشکش میکند.
در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت پکتیکا صبح امروز 12 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. صدها تن از باشندگان ولایت کنر امروز در کابل طی تظاهرات احتجاجی خواهان محاکمه کسانی شدند که در این اواخر باعث تلفات افراد ملکی در کشور شدند. و صدها تن از حامیان محمر القذافی رهبر لیبیا امروز در میدان سبز ترابلس گرد هم آمده حمایتشان را از قذافی ابراز داشتند. در اثر یک انفجار ماین کنار سرک در ولایت پکتیکا صبح امروز 12 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. محب الاسمیم والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت این حادثه در ولسوالی وازخوای صورت گرفته و در بین کشته شدگان 2 زن و 5 کودک شاملند. در خبر آمده است که قربانیان اعضای دو فامیل بودند که از کویته پاکستان به شرانه مرکز ولایت پکتیکا می آمدند. رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه این ماین گذاری را به شدت تقبیه نموده، آن را عمل غیر اسلامی و ضد بشری خوانده است. مسئولیت این ماین گذاری را تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. گی و باشندگان ولایت کنر امروز در کابل مظاهران محاکمه یک کسانی شدند که در این اواخر باعث تلفات افکی در افغانستان شدند. این تظاهرات از جوار زیارت شاه دوشمشیره آغاز و تا میدان پشتونستان خاتمه یافت.
باید دا کسان چې دا کومو دا بمبارین کلی دا باید محاکمه شي. بیگونه ولس وجل کیگی راضی بمبارین کی دا څه چرګان نه چې وجل کیگی دا انسانان دي. باید دا کسان چې را کومو دا بمبارین کلی باید ما
چند پیش نیست تظاهرات مشابهی به خاطر کشته شدن افراد ملکی از سوی نیروهای خارجی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کنر و شماره از ولایت دیگر بر راه افتاده بود. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان خالد پشتون نماینده ولایت قندهار را به حیث معاون اول مجلس انتخاب کردند. انتخاب دور دوم به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان صبح امروز به اشتراک 215 تن از وکلا برگزار شد که در نتیجه خالد پشتون توانست با به دست آوردن 114 رای به عنوان معاون اول ولسی جرگه انتخاب شود. رقیب وی رایل سلیم از ولایت پنجشیر که روز گذشته به دور دوم رای یافته بود صرف 70 رای به دست آورد. برای برنده شدن جهت اعراض کرسی معاونیت اول ولسی جرگه نیاز بود تا هر کاندید 108 رای را به دست می آورد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان پیش از این رئیس، معاون دوم و دو منشی را به عنوان هیئت اداری انتخاب کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در هفته گذشته حوادث جنایی در سطح کشور نسبت به دو هفته قبل 39% افزایش یافته است. زمره بشری، سخنگوی این وزارت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت 150 تن به ارتکاب جنایات متعدد بازداشت شده و در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند. به باور بشری، آمار حوادث تروریستی نسبت به هفته قبل 5% کاهش را نشان می دهد و با به دست آوردن یک اندازه سلاح و مواد انفجاری از وقوع 9 حادثه تروریستی نیز جلوگیری صورت گرفته است.
در 15 کارخانه دی مخدرات و کوچه لمنز و رلسویدی دی هلمند او ننگرهار پا ولایاتو که لمنز و رلسویدی او امدتن پا دی ورستویو که اکثریت لاسترارون ازموش دی ننگرهار ولایت دی سرحدی ورسوالیو که
در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که وزارت داخلی افغانستان همچنان گفته است که یک گروه 12 نفری از مخالفین مسلح در ولایت فاریاب به دولت پیوستند. در خبرنامه یکی از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این افراد به سرگروپی قمندان کلدار در ولسوالی گرزیبان این ولایت از جنگ دست کشیدند. در خبر آمده است که این افراد سلاح دست داشته خود را نیز به پلیس تسلیم کردند. صدها تن از حامیان محمر القذافی، رهبر لیبیا، امروز در میدان سبز ترابلس گرد هم آمده حمایتشان را از قذافی ابراز داشته و به گفته خودشان از به دست آوردن دوباره بعض مناطق از دست مخالفین تجلیل کردند. این زمان پیروزی در لیبیا است و چنانچه شما امروز می‌بینید، شب گذشته و صبح امروز زمان پیروزی برای مردم لیبیا است. کسانی را که می‌بینید مردم واقعی لیبیا هستند. در حالی که حامیان محمر القذافی ادعای به دست آوردن چندین شهر از دست شورشیان را می کردند، صبح وقت امروز صدای فیرها در ترابلس مرکز لیبیا و همچنان در نزدیکی محل اقامت محمر القذافی شنیده شد. مقامات می گویند این فیرها را طرفداران محمر القذافی انجام دادند که به گفته خودشان از به دست آوردن دوباره شهر راسلنوف تجلیل می کردند. وزارت دفاع برتانیا گزارش‌ها در مورد این که گویای گروهی از نیروهای خاص برتانوی در لیبیا مورد حمله ملیشا قرار گرفته، نه رد و نه هم تایید کرده است. به گفته سندی تایمز، چاپ برتانیا، 8 نیروی خاص برتانوی همراه با یک دیپلمات ارشد آن کشور به منظوری ایجاد تماس با شورشیان از یک منطقه تحت کنترل ملیشا در لیبیا می‌گذشتند. در حالی که مقامات وابسته به رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در حال برکنار شدن هستند، شخص جدید برای کرسی وزارت داخلی مصر تعیین شد. جنرال مسور الحسابی که به حیث وزیر جدید داخلی مصر مقرر شده، به گفته آژانس خبری مینا بیان داشته که تأمین و تحکیم امنیت در سراسر مصر از اولویت های وی می باشد. انفجار یک ماین کنار سرک در شهر بصره عراق باعث کشته شدن 6 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. علی المالکی، رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی بصره، گفته است این ماین به هدف کاروان نظامی آمریکایی که از محل می‌گذشت جابجا شده بود، ولی مینی بس را منفجر ساخت که عراقی‌های مالکی سوار آن بودند. گلینا کوژیونیکووا، یکی از فعالین معروف ضد رسیزم یا نژادپرستی در روسیه، در اثر مریضی که داشت به عمر 36 سالگی وفات کرد. یک تاریخ نویس و یک تن از فعالین ضد رسیزم در روسیه به نام ویشسلاف لیخایف با بخش زبان روسی رادیو آزادی در مورد مرگ گلینا ژوکوویا چنین گفت:
понятно, что это была работа, но для неё это было большое личное дело.
برای دیگران این فعالیت یک کار بود، ولی برای وی این موضوع فراتر از آن بوده و موضوع شخصی بود. برای وی این فعالیت ها بیشتر جنبه ضد فاشیستی داشت نسبت به یک انگیزه کاری و تخصصی. قابل ذکر است که گلینا کوژونیکووا عضو گروه سوفا بود، گروهی که در مسکو مستقر بوده و در مورد مشکل نشنالیسم، راسیسم و زنفوبیا یا ترس از بیگانگان تحقیقات می‌کند. و خبر آخر که یک سارنوال امور جرایم جنگی در سربیا میگوید از کندی تحقیقات در بخش قاچاق اعضای بدن در کوسوو به وی هشدار داده شده است. روزنامه بالیک چاپ سربیا نوشته که ولادیمیر ووکوویچ سارنوال سربی ماموریت بخش حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در کوسوو را مورد انتقاد قرار داده و گفته است این اداره در کار خود در بخش تحقیقات در مورد قاچاق اعضای بدن انسان ناکام بوده است. موضوع قاچاق اعضای بدن انسان در کوسوو بعد از آن توجه را جلب کرد که یک مرد ترکی که گرده وی در یک شفاخانه کوسوو به یک مرد اسرائیلی فروخته شده بود در میدان هوایی ضعف کرد. شفاخانه شهر پرشتینا که گفته می شود مرکز خرید و فروش اعضای بدن انسان در کوسوو شده بود در سال 2008 مسدود شد. گفته می شود وزیر سابق صحت عامه کوسوو ایلیر رسای هم در این کاروبار دست داشت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:40 دقیقه با وقت کابل شده. این هم سرخط مهمترین مطالب این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی رسما به خاطر حمله راکتی که بالای افغانستان انجام داده بودند معذرت خواستند. سخنگوی این وزارت:
پاکستان معذرت خواستن از حادثاتی که با وقوع پیوسته بود و ایرا اشتباه بیان کردند که اشتباهاً راکت آمده بود، چیزی قصدی نبود.
خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار امروز با گرفتن 114 رای توانست به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شود. یک کمپاین مشترک برای شنیدن و رسیدگی مشکلات افراد بی‌بضاعت و فقیر از سوی کلید گروپ به همکاری اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز شد. در ادامه این مجله خبری صحبت را هم با یک افسر زن که در صفوف پلیس ملی افغان کار میکند نیز خواهید شنید.
مشکلات ما در صفوف پلیس بسیار زیاد داریم. ما اصلی صحیح آموزش صحیح و تکنیکای صحیح ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خوشایم.
تیم بایسکل رانی افغانستان برای شرکت در یک مسابقه وارد پاکستان شده. از سایر تحولات خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی رسما به خاطر حمله راکتی که بالای افغانستان انجام داده بودند معذرت خواستند. با گفته وزارت داخله این مسئله در 33مین نشست سه جانبه نظامیان افغانستان، ناتو و پاکستان مطرح شده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که این حملات در جریان هفته گذشته صورت گرفت و راکت‌های اردوی پاکستان بالای مناطق از ولسوالی گشته ولایت ننگرهار اصابت کرده و چندین زخمی هم بر جا گذاشته بود. جزئیات بیشتر را فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی به اشتباه خود در زمینه پرتاب راکت بر قلمرو افغانستان پی برده و رسما معذرت خواهی کردند. زمرا بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای پاکستانی در جریان 20 الی 21 روز 6 بار و در هر بار 6 الی 15 راکت را بالای ولسوالی گشته فایر کردند.
در جلسه سه جانبه‌ای که بین افغانستان، پاکستان و ایساف صورت گرفت، در اوجا جناح پاکستان معذرت خواستن از حادثاتی که با وقوع پیوسته بود و شاید شما هم او را دیده باشین از طریق تلویزیون ملی که بی‌نشر شد و معذرت خواستن از این حادثه و ای را اشتباه بیان کردن که اشتباهاً راکت آمده بود، چیزی قصدی نبود. آل معذرت خواسته شد و گفته شد که اشتباه بوده. بنان پیشبینی آینده که چی باید بکنیم سخت خواهد بود، دشوار خواهد بود، چون ما نمی‌فهمیم که آیا تکرار خواهد شد یا خیر، ولی توقع و آرزوی مایی است که تکرار نشه.
در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که مقامات اردوی پاکستان در اجلاس سه جانبه نظامیان افغان، پاکستانی و ناتو که به تازگی در شهر لاهور پاکستان برگزار گردیده بود از این مسئله معذرت خواستند. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که پاکستان قصداً به چنین کاری دست زده است. غرزه خاخوگی یکی از کارشناسان افغان در این مورد میگوید:
من فکر میکنم که این انداختایی که از طرف
سرحدات پاکستان بالای ولسوالی گشته صورت گرفته. این عملی است به خاطر که اونجا اپراسیون وجود داره و پاکستان منظم است و بدون امر اجراات نمیتواند. قوتای دولت افغانستان یعنی سه قوای افغانستان که ولسی جرگه مشران جرگه یک جز شسته و شورای ولایتی باید یک جا با رئیس جمهور تصمیم بگیرند که او تصمیم باعث ازی شود که بعد ازی کشورهای خارجی و منابع بین المللی و همسایه های ما بالای ما انداخته های بیجای و بمبردمان هایی که تلفات مادی را میده و مادی و جانی را و ملت را میکشه او از بین.
نیروهای اردوی پاکستان در حال حملات توپخانه‌ای را بالای مناطقی از افغانستان انجام دادند که در این اواخر مسئله تلفات افراد ملکی در این کشور بحث برانگیز شده و تلاش صورت میگیرد تا با ایجاد هماهنگی های بیشتر با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از ادامه تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پس از هفته ها بحث و رای گیری بالاخره هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز تکمیل شد. خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار امروز با گرفتن 114 رای توانست به حیث معاون اول مجلس انتخاب شود. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان در روزهای بعدی در خصوص تشکیل کمیسیون های اژدهگانه به بحث های بپردازند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
همزمان با تکمیل شدن هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان قرار است نمایندگان مردم در روزهای آینده کار را بالای ایجاد کمیسیون‌های هشتگانه آغاز کنند. در انتخاباتی که بعد از گزینش نایب اول ولسی جرگه به روز یکشنبه راه اندازی شده بود، خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار توانست با گرفتن آرای کافی به کرسی معاونیت اول ولسی جرگه تکیه زند. در این دوره انتخابات راحل سلیم نماینده مردم ولایت پنجشیر با آقای پشتون بر رقابت پرداخت اما با عکس 70 رای شکست خورد. حاجی عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نتایج این انتخابات را چنین اعلام کرد.
وکلای محترم آقای خالد با کسب 114 رای اینجا به علاوه یک تکمیل کردن و عنوان نایب اول موفق شدن.
در طول یک هفته گذشته چندین بار انتخابات به منظور گزینش نایب اول ولسی جرگه راه اندازی گردید. در انتخابات روز شنبه با آنکه خالد پشتون و راحل سلیم نسبت به دو نامزد دیگر بیشترین آرا را کسب کردند اما نتوانستند آرای را که برای برنده شدن نیاز بود به دست بیاورند. بالاخره تصمیم گرفته شد تا انتخابات میان این دو تن برای بار دوم برگزار شود. هیئت اداری ولسی جرگه با گزینش نایب اول مجلس گفت که در جلسات بعدی در مورد تعیین رؤسا و اعضای کمیسیون‌های هشتگانه به بحث خواهند پرداخت. آقای ابراهیمی گفت که به روزهای دوشنبه و سه شنبه کار را در این خصوص آغاز می‌کنند.
وکلای محترم برای هر یک شما فرمها برای تشکیل کمیسیون ها توزیع شد. در این دور حتما گروه های پارلمانی هم خواهد داشتیم. در این ارتباط هم فرمها آماده هست که بعدا باز توزیع میشه. روز دوشنبه و سه شنبه حداقل در این دو روز ما و شما از تشکیل کمیسیون ها فارغ شویم.
انتظار می رود اعضای ولسی جرگه با در نظر داشت تخصص و سابقه کاری به این کمیسیون ها توظیف شوند. بر بنیاد قانون هر یک از این کمیسیون ها صلاحیت دارند تا در جلسه های خود وزیران و یا سایر مسئولان را غرض ارائه توضیحات روی مسائل مختلف فرا بخوانند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند به هدف بهبود امور شمار از این کمیسیون ها که با یکدیگر تداخل کاری دارند باید مدغم شوند.
یک کمپاین مشترک برای شنیدن و رسیدگی مشکلات افراد بی بضاعت و فقیر از سوی کلید گروپ به همکاری اتحادیه اروپا امروز آغاز شد. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید که از طریق این برنامه مشکلات زنان و اطفال بی بضاعت را شناسایی و سپس در این مورد اقدام صورت میگیرد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از این اقدام حمایت کرده و در این بخش وعده هر نوع همکاری را داده است. منیژه دیوا از کابل گزارش دارد.
هدف کمپاین مشترک کلید گروپ و اتحادیه اروپا این است که مشکلات زنان فقیر و اطفال دست فروش را شناسایی و راه‌های حل این مشکلات را جستجو نماید. مصارف مالی این کمپاین به عهده اتحادیه اروپا است و قرار است تا 2 سال دیگر تکمیل گردد. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که در این نشست شرکت کرده بودند، نقش رسانه‌ها را در شناسایی و جستجوی راه‌های حل این مشکلات مهم می‌خوانند. زاهد حاتم مشاور وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد میگوید
قسمی که رسانه ها در بخش های دیگر زندگی نقش مهم دارند، در بخش رساندن مشکلات مردم فقیر و بی‌بضاعت به جامعه و حکومت نیز نقش دارند. ما بسیار خوش هستیم که حالا این مسئولیت را مطبوعات و به خصوص کلید گروپ به همکاری اتحادیه اروپا راه اندازی کرده است.
این کمپاین در حال آغاز می شود که سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که در حال حاضر در افغانستان 9 میلیون تن آسیب دیدند و در حدود 1000 تن دیگر اشخاص معیوب هستند که 70% آنان را کودکان تشکیل می دهند. ریکاردو گراسی نماینده کلید گروپ می گوید که آنان مشکلات زندگی افراد بی‌بضاعت را تحقیق کرده و در بخش سپردن آنان به جامعه تلاش می ورزند.
از طریق معلومات کنونی ما دانستیم که وضعیت اطفال و بخصوص اطفال روی سرک، مردم ناتوان و زنان مواجه با خطر چگونه است. ما با فهمیدن جزئیات این موضوع در بخش تغییر اجتماعی این افراد و آوردن آنان به جامعه کار میکنیم.
گفته می شود که عدم زمینه‌های کاری برای مردان و افزایش فقر در افغانستان سبب شده که تعداد زیادی از اطفال به انجام کارهای شاقه بپردازند و یا در جاده‌ها دست گدایی به سوی دیگران دراز کنند. شماری از زنان هم که نان‌آور خانه‌هایشان هستند و دست فروشی در کنار جاده‌ها می‌پردازند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پس فردا 8 مارچ برابر است با روز بین المللی زن در جهان. وزارت‌ها، ادارات و نهادهای مختلف در افغانستان از مدت 1 هفته به این سو سلسله برگزاری محافل و گردهمایی‌های را به مناسبت روز زن در سرتاسر کشور آغاز کردند. امروز محفل به همین مناسبت در وزارت داخلی افغانستان برگزار شده بود. حمید پژمان در کابل در زمینه فعالیت‌های زنان افغان در سکتور امنیتی صحبت را با یکی از افسران وزارت داخله انجام داده است. اون خواست برای رادیو آزادی چنین گفت:
اسم من ملکه سلطانی می باشه، ردمیم سرمند می باشه، کارمند در ریاست استخبارات می باشه.
چقدر وقت است که خودت به مسلک پلیس شامل شدی؟
8 سال می شه.
خودت آیا مهارت های مسلکی را فرا گرفتی؟ کورس های آموزشی خواندی؟ پلیس آموزش دیده استی یا چطور؟
نخیر نیم، ما در صف پلیس کورس های مسلکی را نخواندیم، اما طور مستقیم ما آمدیم شامل وظیفه شدیم و داخل خدمت به مردف شدیم.
وظیفه شما عمدتاً در صف پلیس چی است؟ بخش استخبارات.
ما قبلا برای مخالفین کار میکردیم، اما چون لایحه وظیفه ما است که برای پلیس افغانستان کار میکنیم، در مجموع برای پلیس.
از نظر خودت مهارت های مسلکی، آموزش و تعلیم و تربیت برای پلیس های زن چقدر ضرور است؟
بسیار زیاد مفید است. در بخش های تلاشی، در بخش های تاکتیک اسلحه، در بخش های کارهای اداری و اپراتیوی، همش اگر کورس ها داشته و ما آموزش بگیریم بسیار زیاد مفید میباشه.
خودت در جریان وظیفه تو با کدام مشکل مواجه شدی که مثلا نمو مهارت های مسلکی به تونس باش برات کمک کرده باشه؟
چطوری با مشکلات مواجه شدیم که ما از اون تجربه که دیگه هم کارا داشتن استفاده کردیم.
ما داستانی تجلیل از 8 مارچ است. امروز بین المللی زن، من هست یک زن، من هست یک پلیس. خود چی تقاضا داری؟ چی مشکلات در وظیفه‌تان موجود است؟ نیست چی تقاضا داری؟ چی می‌خوای؟
ما در قدم نخستی روز به تمام زنان افغانستان، چی در خارج افغانستان، در داخل افغانستان، تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که این روز تا سال بعدی که برشان در زندگیشون میگه تحول بزرگ برشان برنامه‌گذار باشه. و مشکلات ما در صف پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی سعی آموزش سعی و تکنیکای سعی ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خوشاییم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشود. و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، ما شرک بر ما میته مشکلات ما را تکاپو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که از دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
پیشنهاد خودت مشخصا چی از برای بهبود کارتان از مقامات وزارت داخله چی تقاضا دارید؟
ما در قدم اول از مقامات وزارت داخله خواهش میکنیم که امی هر رئیس هر معاون که در هر بخش توظیف میشه باید اینا صلاحیت وظیفه استفاده نکنن و از دخاره بخواد دوستان اشخاصی که در صف صفوف پلیس نیستن، تجربه پلیس ندارن، اونا را داخل پلیس هستن، وظیفه برشان نتن. باید کار به حل کار بسپارن تا که بتونه که پلیس از این و مزر خدمت به مردم شوه. اگر این رقم باشه هیچ وقت مردم با پلیس همکاری نمیکنه. قسم کامل ما در نظر داریم که پلیس با مردم بسیار زیاد فاصله داره و از این نگاه اگر کار به حل کار سپرده شوه و مقامات سیسلای ما از جا طلبی به از خدا و خویشاوندهای خود نکنن، میشه که در آینده مردم به پلیس خدمت کنن.
یکی از افسران وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد مشکلات این وزارت برای بخصوص برای زنان صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل و 3:24 دقیقه به وقت پراگ و اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. و حالا یک گزارش ورزشی از تیم بایسکل رانی افغانستان که برای شرکت در یک مسابقه وارد پاکستان شده است. قرار است مسابقات آنها از 8 مارچ آغاز و تا 20 مارچ ادامه یابد. در این مسابقات علاوه بر چندین تیم پاکستانی، تعداد از ورزشکاران کشورهای دیگر نیز شرکت دارند. فرشته‌نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
تیم ملی بایسکل رانی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جهانی بایسکل رانی وارد پاکستان گردیدند. بایسکل رانان افغان در آن مسابقات اشتراک خواهند ورزید که به تاریخ 8 مارچ از شهر کراچی آغاز و در 20 امین ماه در شهر ابتاباد اختتام پذیر خواهد شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان که تیم مذکور را امرایی می کند به رادیو آزادی گفت آنها به دعوت رئیس فدراسیون بایسکل رانی پاکستان که منتظمین مسابقات یاد شده اشتراک ورزیدند. وی طی صحبت‌هایش امید به دست آوردن دستاوردهای خوب همچو سال‌های قبل را اظهار نمود.
15 ورزشکاران دی او یو منیجر که زیما او
یو وی میگوید در تیم ما 5 ورزشکار است و خودم منیجرشان، یک کوچ و یک تن هم میخانیک. جای خوشی است که امسال ما با امیدواری زیاد آمدیم و امیدواریم که بایسکل رانان ما بهترین مقام‌ها را از آن خود کنند.
از مونگلکان اوگتله
مسابقات بایسکل رانی مذکور از سال 1983 آغاز گردیده. این مسابقات بعد از مسابقات بایسکل رانی فرانسه دومین و به سطح آسیا بزرگترین مسابقات خوانده می شوند که بایسکل رانان تایان در 11 مراحل 1650 کیلومتر سفر را طی می کنند. بایسکل رانان افغان که از 6 سال اخیر بدین سو در این مسابقات اشتراک می ورزند، در سال گذشته توانستند در 4 مرحله آن مقام های اول و دوم و در دور نهایی مقام سوم را از آن خود کنند. اما آقای صادقی میگوید که با وجود این که بایسکل رانان افغانستان طی سالهای اخیر دستاوردهای خوبی داشتند، ولی دولت برایشان هیچ نوع توجه ننموده است.
بسیار لک امکانات دولت دپاره ممکن زمینه برابر شده.
وی میگوید بسیار امکانات کم دولت در اختیار ما گذاشته. تمام مصارف این تیم به عهده خود بایسکل رانان میباشد. مصارف این مسابقات را نیز خود بایسکل رانان پرداختند. مصرف را مصرف تمریناتی که ما 20 روز قبل در ننگرهار آغاز نمودیم، اما به دوش خود این بایسکل رانان بود.
قبل نه رقل و نگهر ده.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان که 30 سال قبل در چوکات کمیته المپیک به فعالیت آغاز نموده، طی سالهای اخیر در میان کشورهای منطقه مقام قابل ملاحظه را کسب نموده است. بایسکل رانان افغان میگویند اگر حکومت بالایشان توجه نماید، آنها می توانند به سطح جهانی نام کشور خیش را روشن کنند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و این هم گزارش از لیبیا که طرفداران محمد قذافی به خاطر ادعای اشغال شهر راسلانوف خوشی برپا کردند. اما باشنده های محلی میگویند که این شهر هنوز هم در کنترل نیروهای مخالف قرار دارد. تلویزیون دولتی لیبیا همچنان ادعا کرده که نیروهای طرفدار قذافی شهرهای سرحدی الزوایا و میسراته را دوباره از نزد مخالفین دولت اشغال کردند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیاتان را مقیم نایب پیشکش میکند.
این صدای فیر تفنگ در ترابلس پایتخت لیبیا میباشد.
مقامات میگویند طرفداران قذافی ادعای حکومت را که میگوید نیروهای حکومتی شهر بندری راس لانوف را از مخالفین دوباره به تصرف درآورده است با خوشی استقبال کردند، ولی نیروهای مخالف ادعای حکومت را رد نموده میگوید که هنوز کنترل آن شهر را در اختیار دارند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی لیبیا، نیروهای طرفدار به قذافی شهرهای الزوایا و میسراته را از مخالفین دوباره به دست آوردند و به سوی شهر شرقی بنغازی در حال پیشرفت می باشند. شهر بنغازی مرکز قیام کنونی مردم لیبیا علیه حاکمیت 41 ساله قذافی می باشد. وانف بوهانادا سخنگوی اپوزیسیون مسلح لیبیا این ادعای حکومت را رد کرد که گویا مخالفین بر شهر بندری راس لانوف کنترل ندارد. نیروهای انقلاب خطاب به مردم لیبیا تایید میکند که آنها تا کنون بر آن مناطقی که آزاد ساختهاند کنترل دارند و آنچه را که چینل های تلویزیونی طرفدار قذافی نشر کرده اند درست نبوده واقعیت ندارد و شما خبرنگاران خود تایید کردید که ما بر مناطق آزاد شده کنترل داریم. این آوازه ها نادرست است و هیچ نیروی به سوی ما در حال حرکت نبوده و نه آن مناطقی را که در کنترل مخالفین قرار دارند تصرف کردند. در حالی که مناقشات در لیبیا دوام دارد، کشورهای خارجی تلاش‌هایی را آغاز کردند که اتباعشان را از لیبیا خارج کنند. با وجود اینکه جامعه بین‌المللی خروج کارمندانشان را از لیبیا تسریع بخشیدند، وضعیت بشری در امتداد مرز میان لیبیا و تونس تا کنون مشخص نبودن نگران کننده است. در حدود 50 تن از کارکنان که توسط یک طیاره مخصوص از دبی به شهر کلکته در ایالت بنگال غربی هند رسیدند، می‌گوید وضعیت در لیبیا خیلی وخیم است.
از تحولات اخیر لیبیا شنیدید و با پخش این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. نشرات ما در امیل احزاد به پایان میرسد. از امراهی همه ایتان سپاسگزار هستیم. فردا ساعت هفت صبح با مطالب تازه با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برای تان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.